ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه د خبري ټولګې ته مو زه هر کله کوم فایل کو د دې سات په خبرونو. د طالبانو د حکومت ستر محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې پر یوه اعلامیه کې لیکلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام محضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان له کوره د تیښتې په تور په درو وهل شوي دي. له هغه وخته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړی په لسګونو کسان یې په مختلفو تورونو په محضر کې وهلي دي. د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې د دا ډول مجازاتو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن د جدي 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن در خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې یو پوسټ کې لیکلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره آماده دی. نوموړي وړاندې ویلي چې تېره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. حقشناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورخ لا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته فرولون کی موټر تک راتک کولای شي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023م کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګاخ په 12مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سرویلی چې سکه کال د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالانو وجل شوی دی. دغه راپور ښیي چې د خبريالانو د وژنې 50% د منځنی ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2023م کال د اکتوبر 9مه راهیسی یوازې 140 خبریالان په فلسطین کې وژل شوی دي. دا دغه فدراسیون د راپور له مخې تیر 2023 میلادي کال په آسیا کې 22 خبریالان، په امریکا کې 9 خبریالان او په اروپا کې 4 خبریالان وژل شوی وو. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دي ویل شوی، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو لپاره کار کوي په خپل کلنۍ راپور کې په 2023 کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ډیر خراب بللی دی. د 2023 میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه جوړوله. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال په مجموعي ډول 6.3 غیر قانوني کډوال د انګلستان سواحلو ته په وړو کښتیو کې رسیدلی دي چې د 2023 کال په پرتله 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ژمنه کړې چې د انسان قاچاق کوونکو شبکې به له منځه یوسي او په دې برخه کې د اروپایي او نورو هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګزند د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې د ډراماتیک ډول زیاتوالی پکې راغلی دی. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګزند اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګزند چې تر ډېره یې قربانیان ماشومان وي، له پاکستان او افغانستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللی. جګړې او وسله والې شخړې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو د هڅو په وړاندې لویه خنډونه ګڼل کیږي. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نیو اورلینز د امریکا متحدو ایالتونو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی. دا ښار د خپل کلتوري ځانګړتیاو، موسیقي، جشنونو او تاریخي ودانیو له امله شهرت لري. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان دي. زه فرشته صاحب مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې به په راپورونو کې را سره واورئ چې په پاکستان کې تازه نیول شوي افغان کډوال له ستونزو شکایت
حاجی کیم چې زمون د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخني دومره زیاته یخني وه چې حد یې نه و. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړي نو هلته زمونږ د سر خطر دی.
او د دې تر څنګ دا راپور به هم واورئ چې هغه چاودیدونکي توکي چې افغانان پکې ژوبل شوي او یا هم له ستونزو سره ورسره مخامخ شوي دي، له خپلو ستونزو غږېږي.
جمعین په چاودنه کښې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کښې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول.
د خپرونې په لړ کښې نور راپورونه هم شته، نړیواله موضوع به هم راواخلو. تر پایه راسره اوسئ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال وایي له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي. د دې شورا سرپرست میوند عالمي ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي په تېرو دوه ورځو کې نیول شوي، او ډېری هغه کسان چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده، خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لري. نور حال په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بې اسناده نیول شویو افغان کډوالو له ډلې یو شمېر وایي دوی حاجي کمپ ته انتقال شوي، کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سي یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و، خو د پولیسو له لوري ونیول شو. دی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
بې مونږ حاجي کیمپ ته راوړلو. حاجي کیمپ کښې زمونږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخني دومره زیاته یخني وه چې حد یې نه و. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړي نو هلته زمونږ د سر خطر دی، او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، بچې مو دي، اولادونه مو دي.
دې کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته یې وویل
زه ډي سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نوسي واخلم، ویزه مې نه وه، زه پولیسو ونیولم. بېګا یې جیکیان ته راوستې یم. دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته دی. بېګا شپه مونږ په ډېرې یخنۍ سره تېره کړې. تقریبا مونږ اویا اتیا کسان نیول شوي وو. اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورټ کوو.
یو شمېر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هېڅ افغان وګړی نشي کولی له اجازه لیک یا ان او سي سند پرته په اسلام آباد کې واوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډېری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سي نشي ترلاسه کولی. د دې شورا سرپرست میوند عالمي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري له اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حاجي کمپ ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشې کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول هغه حاجي کمپ په نامه چې کمپ ده هلته وړل شوي دي، دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسار کې هم ثبت دي، او د دوی کیسونه لري، کیس نمبرونه لري، او داسې ویل شوي دي. او دغه مهاجرینو سره مونږ په تماس کې یو، هغوی ته ویل شوي وو ستاسې مونږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د مونږ دپاره، د دوی دپاره، د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سي استوګن دي. ای سی سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 تر افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیونو ډېر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
2023 کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بلل کېږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د دې موضوع په څرګندولو زیاته کړې چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په افغانستان کې دننه خبریالان بیا وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال پیل کړی و. نور حالاله فیروزه عزیزی اورو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFG 2023 کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سه‌شنبه په ورځ د 2023 کال د دسمبر په 1 دسمبر د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبریالانو د وزنو 50% پیخي د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې مستسوی چې یوازې په فلسطین کې د وزل سویو خبریالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر له 13 148 کسانو ته رسیدلی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2023 کال کې 22 خبریالان په آسیایي هیوادونو کې وزل سوي دي. له دې شمېره و تنه یې په پاکستان او درې نورې په هند کې وزل سوي دي. دغه شان په 2023 کال کې په امریکا کې د 9 خبریالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبریالانو د وزل کېدو راپور ورکړل شوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبریالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبر خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغو خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبریالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ سوي دي. یوې خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت بریمه و تمام هم مسلکانم بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال و ده طلبانو لخوا ده بیلا بیلو فرمانونو صدر اول و زموک پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غگیز رسانه سرکار که و غزگار شوم. زگه ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چکی دیشی رسانه ور بندی کلی. زیاد اکرم چه استفا ور کلم. ده امرو بالمعروف لخوا ما تا او زما هم کارانو تا دیر گواخونه کدن. تر چال لندی و زما را پورو نترخ پریدو روست بیر تا پاک رل شول.
یو خبر خبریال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره له ننګونو ډک کال بولي.
2023 کال د افغانستان دننه د خبریالانو لپاره له ننګونو ډک کال بو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډېر زیات وو. خبریالانو طالبانو له ویرې ونه شوای کولی چې ځینو موضوعاتو ته خبري پوخ خپر کړي. سانسور خود سانسور ډېر زیات وو. همدای تونو و چې ډېرې مهمې پېښې له خبري پوښښ پاتې شول. خبریالانو ملاتړي بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبریالانو مرکز 2023 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو بد کال بللی دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
نه بده مرغه 2023 کال د افغان خبریالانو لپاره بدترین کال و. په دې کال کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 121 پېښې شوي چې د 13 رسنیو د خپرونو د بندېدل او 50 خبریالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2023 کال کې پر رسنیو د طالبانو و فرمانونه صادر شوي چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو حقونو تجمندي او ادای کړي چې هیڅ خبریالي د هغه د کار لامل نه دی نیولای. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال په نوومبر میاشت کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو 300 پېښې ثبت کړې دي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ خپل ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان مېرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو او د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې 2023 کال له بد وضعیت سره مخ وو. اقتصاد پوهان بیا وایي د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصاد له جدي ننګونو سره هم مخ کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار نکردم و با پولی کی داریو
ما په وینجو کې کار کاوه. ښه عاید مې درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته مې لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس په مې هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله مې ستر زیات سوای او زما په اړیکو یې اغیز کړی. هیڅ کوم له ټولنې حذفېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایي فکري مو تاثیرات گذاشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه در سلگون و نور و میرمن و کسیر در دندی پری خودو تا عرش شوم. بس چه در کلون و کار و فعالیت روست پا کور نستیم، لدی رو اقتصادی او روانی ستونز و سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت د اقتصادي چارو شنونکو وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر مونږه خزی له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې مونږه کمرنګ کوو یا لمن زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې مونږه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2020 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه د اوکراین له لارې اروپا ته د ګازو لیږد بند کړی دی. د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم وایي چې د اوکراین له لارې اروپا ته د ګازو عرضه یې درولې. دا وروسته له هغې ده چې په دې برخه کې اوکراین د ګازو د ترانزیت د هغه تړون نوي کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیې له پراخ تیری مخکې لاسلیک شوی و. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د ګازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کېږي چې د روسیې څخه د ګازو د لیږد دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کومه ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسي ګازو څخه د ځان خلاصولو لپاره هڅې کړي دي. سلواکیا، هنګري، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین له لارې لیږدیدونکي د روسیې ګاز کاروي. په دې برخه کې ملداویا زیات خطر سره مخ وه، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په ګازو چلیږي. د ملداویا چارواکو د تیرې میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پای ته رسیدو په تمه بیړنۍ حالت اعلان کړی و. دغه برېښنایي تاسیسات چې په ټرانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلوونکي شرکت ویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو عرضه کول پرچابی کی. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژۍ وزیر په یو بیان کې ویلي، موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نورد سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې را وروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. د یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولنډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیه یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیې څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډیری پیرودونکي اوس د بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
تاسو زموږ کلازادي رادیو نه اوري. دغه راپورونه ورته نور راپورونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼې azadi.com کې ولولئ واوري، او کولای شئ چې ازادي رادیو وسلر 20 ساعته په ټول افغانستان کې واوري. ور بشو د خبرونه نور راپورونو ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو له امله تر 3500 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبله وخته ده چې ډېر یې پکې ماشومان دي. دغه کمیټې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي دي چې افغانستان لا هم د ناچاودو توکو په وړاندې یو زیانګالی هیواد دی. بلخوا بیا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان وایي چې په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا چې د دوی ستونزې څه دي، دا به د دوی نه واورو. په دغه راپور کې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، وایورئ بېرته هم خبرونې ته راځو.
د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې هم له لاسه ورکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی.
دغه ته مهم وسله کېږي خوراکي توکو ته، او په دواړو پښو معذوره هم یم. د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې هم له لاسه ورکړي. 14-15 سره کورنۍ مسولم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي، یو یو سترګه، او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلم نه انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې. پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ و راتګ دي، او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د سه‌شنبه په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنه کې 455 ملکي افغانان نو تمرکزوب لا وخت ده. د کمیټي ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 سپیکو کې رامسته سوي ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 واځي ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. ICRC په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر مؤسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. METC چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو څارونکي او همغږي کوونکي اداره ده. یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي رادیو ته وویل
فعلا کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسم که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمښت سره ډیر مخ یو ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیرو وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنه کړل شي کیدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
غلی یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د ده په خبره دا مؤسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د تیرې نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته درېیم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ شوي یو شمېر ځوانان وایي له فراغت وروسته له بیکارۍ او له ستونزو سره مخ دي. دا چې دوی څه ستونزې لري په دغه راپور کې اورو.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وایي نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوی خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رشتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سرد شوی ده خو موږ د کور د ګرمول لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې ده. د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو آن اړ کېږو چې د ناقانوني لارونه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي خو موږ مجبور یو ځکه باید د کورنۍ لپاره
با جان
خط بازی بکنیم. د ننګرهار ولایت کې شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای لدی عمل مایوس دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت ساتم چې کله سره خپل مسلک دنده لاسته را نه وړي ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخت دوره وي. د یو محصل دپاره غربت فقر زګل ته قلم ته ضرورت وی کله قلم او کله بنو کتابچه همداسې کتابونه او بل اخره بیا بی فائدې شي. سلور کله تحصیل او کله بی فائدې شي سړی ډیر زیات مایوسه کیږي. کله کله خو مزړه غواړي چې خپل اسناد استوسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینی برابر کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نوس حکومت مسئولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي نو خامخا د کډرو نظم جوړ دي. هم حکومت وظیفه لري هم ملت وظیفه لري. نو په باندې حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمينه د کار او شغل مهیا کړي.
په افغانستان کې لوړو زده کړو فارغ یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکي کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیرونی د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په غونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د خبرونه په دوه نیمایي کې به د لوب له میدانه اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په غڼې غونی ورغلی چې په ترڅ کې لس کسان وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي دي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې څخه لري ووسي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په دروغ وخلی دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په دولسمه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام محضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور له کوره د تیښتې په تور په دروغ وهل شوي دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جدي دولسمه د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو کار نن شروع شوی و چې پرانستل شو. نوموړي وړاندې ویلي چې تیره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوی و. خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال خبریالانو لپاره ته ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګخ په یو لسمه نیټه تیوی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې سه کال د سوال لسو خزینه خبریالانو په ګډون یو سلو دوه ویچ خبریالان وژل شوی دی. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې په ډراماتیک ډول زیات شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې شپږ پیښې ثبت شوې وې. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه ګرځېدلې ده. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې په یو کور بریت کړی چې په دغه بریت کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زیګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې سکل د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویم ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله مرزه د کرکټ نړیواله شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندي. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نهمه ونۍ روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکښه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندستان لا هم پیلوبې ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خپره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي، او ترڅنګ کرکټ بورډ دا هم ویلي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي، او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لاخي روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیگ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیگ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شو هغه لیگ، کوم خنډونه و، آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیگ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وې، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوې دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیگ دویم پړاو به سږ کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوي، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي. چې پیل به په سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کیږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي. چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 40,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، ترڅنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی هغه به سکل تر سره شي او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډینایټ میچونو کې بنسته کې هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي او زمونږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګ د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاد شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به ووایم چې هو په کورنی کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي. په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټه فیس 4000 او بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو. تیر کال دغه فیس 2000 شوی وو او سږ کال بیا خوشبختانه د لسټه فیس 18000 ته رسیدو. تر څنګ باید د فرسټ کلاس په اړه هم وایم چې د فرسټ کلاس فیس 2-3 کاله وړاندې 2000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 18000 افغانۍ ته لوړ شوی وو او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګ د شپږیزې میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنی کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیات ورانای
د بیلار مرګر سره ناسم بس یو ورځ روان پانه شو بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چر څه خدمت شي شي ته خدمت
د ځانم چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلبي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26مه نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13مه نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان په جواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض اخلاص کړ خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی د دې پارټنرشپ چې کوم شو له دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری هم دغه پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومن شوی دی. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوی دی چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 سوزیدلې منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې 145 توپونه لوبولي وي. همدارنګ عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولې دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمیر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي، هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز سرخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازینۍ لوبډله ده چې خپلې نهه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نهه ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداري د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربا سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 219 منډې وکړې او د 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 96 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړه شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسترالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته چې د ټیسټ چمپیونشپ پایلوبه به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 1.5 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 140 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسېږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 440 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 369 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده. په 15 توپونه 15 منډې وکړې. هغه 4 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جډیجا له لوري تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و، او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او اکاشدیپ او رشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپل لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا 15 لوبغاړي وسوځوله او آسترالیا په 234 منډو وسوځوله. په دې سره د آسترالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه یې وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او رشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځېد او له هغې وروسته جډیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي، او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 140 منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره پات کمنس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسترالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسترالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په 1.5 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي. سږ کال د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمې ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دو میچز کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پایل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لائن هم صحیح نه و، لینګ هم صحیح نه و. لینګ دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارٹ والو کله شارٹ اف دا گڈ لنک وک کله کله گڈ لنک وک کله ہاف والی ورکل نو دی ریل واجے نا زمبابوے ڈیر چٹا کے منڈے وکڑے وک تاسو وګورئ پاول اننگز کې زمبابوے اغا سکورنگ ریٹ پر اوور چلور شاوخاو او امدار اس دی لائن خبر هم منګه وکړه لسی دسی باڈی تے بالونه ونسو اکڑا یا اکثر مثلا یا خو فلٹاسو یا مثلا دسیو سے دی لائن پہ حساب بانے بیخی پہ سکس سمبور سیون سٹم باندے بالو یا 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 پیک تا بالو مثلا لیک سٹم تا بالو چاگاڑی رسانا رنگون بغا باندے رات لائی شوائی نو ټول نه مهمه خبره خو بده افغانستان دی بارم ډیسپلینی چې افغانستان دا ځل ان شاء الله د زیمبابوې په مقابل کې په خو ډیسپلین سره باندې کې هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالینګ وسی او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یو ایریا باید ټارګیټ سی مثلا ګډ لنک باندې بال کوي نو مسلسل هغه ګډ لنک باندې بال وکړي ته بیټسمین مجبور کسی غلطی وکړي او پتانګي کې او ظاهر خان سے دا هغه موږ ولیدې سی اگر په دوه میننګز کې خپل بالینګ صحیح کړی او موږ لپاره جوړې وکټې واخیستلې نو دی وکټې کنډیشنز ته ولیدلو سره به دا مهم ایس د افغانستان توپ اچونکي هغه خپل لائن زر تر زر سیټ کی آیا فل بال ته ضرورت دی که بال کې سوینګ کیږي او یا ګډ لنک ته ضرورت دی چې په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی ترڅو بیٹسمین دې ته مجبوره کړي هغه غلطي وکړي او بل دا داسې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وکړه یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه وو لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولي ول او باؤنډری ورته نوې کور کړي نو هغه هم داسې کېدی چې کله به بیټ بال وسو خراب بال به وسو هغه به لاړه څلوریزه بس وله نو دومره پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دې ته مې چې فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي چې په زمن دې کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړیږي بیټسمین او کی همدارس که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پرې راشي داسې نه شي چې هغه څلوریزه شي دا به د بالنګ په برخه کې د دی اوله د توجه او د پام وړ موضوع وي بل مسله نیمونه بیټنګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغه سې یو بیټنګ ته ضرورت و خو کېدی سي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري سي کېدی سي لږ که چېرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مختلا سي مثلا پار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه ای
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه خو بیا هم ویل کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای ته له دې خبرې سره موافق یې
دوه مسلې دي دلته یو خو دا داسې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاو کړله ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل اورس دی بیٹنگ لپاره فری دی او یو غټ هدف به ورته وټا کی خو باران وسو د 1225 دقیقو ته ورسره د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو نو هغه نور ټول لوب پاتې شو لا ترې کی د ډوډۍ نو ورسره سیشن پاتې شو او د چای نو ورسره سیشن پاتې شو په هر سیشن کې تقریبا 100 رګي نو تاسو فکر وکړئ چې 500 شپېتو اورونو لوب ځای اسوله هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغیز وکړو او بل حکوم حالت کسی افغانستان و پنځه شپږ اتیا منډې پسې ویلې نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان لخوا څه شپږ سوه نهه نوي منډې د هغوی په جواب کې وکړلې دا یو ډېر مناسب کار و او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ او تاسو چیرلی شو ځکه چې خپله د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرېشر یې چې پنځه سوه نه پورته منډې په تا باندې شوي دي او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډرا ته برابر یې نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده او اخره خبره دا ده چې پچ داسې یو چې په هغې کې وکټ اخیستل ډېر ګران و ځکه چې بال پکې ډېر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سي بالر بال اچي نو خپله وکټ هم لږ ورته دغه ورکوي لږ پیس ورکوي نو بال لږ څه تیز ځي لږ څه سکیټ کیږي لږ څه بیټسمین په ازادیږي هغه څه شی پکې ډېر کم و او بیا هم زموږ دغه بالرانو چې دې وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړه چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده د غزنفر بال ټرن کېده سیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټرن وویشتو نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم خو دی لوبې ګټل زه فکر کوم چې داسې ویکټ باندې ډېره سخته خبره وله، او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده، او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله، او د افغانستان بالرانو چې کله زمبابوې ته بالنګ کوو یو لس اورو پورې دولس اورو پورې یو څه نه څه ځوند په هغې ویکټ کې چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله، یعنې هغې ویکټ کې داسې هېڅ شي نه وله، او په پنځه ورځو کې ویکټه بېخي بدلنه نه شوله چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې لس واړه بیټسمینان آوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
د یولسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ لفتی سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نه شته، خو داسې راشد خان زمبابوې ته راغلی ده، او داسې راشد خان د موږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم د موږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستې دي، نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وجونکی او دردناک خلاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو،
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ.